سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفید تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چدنې خبر کړی ویلي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو حکومت رسنۍ او خبریالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2023 کال کې دوی د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 118 پېښې ثبت کړي دي، چې په دې کې د یو خبریال وژل کېدل او د 900 نورو خبریالانو د ټپي کېدو او د 80 خبریالانو د بندي کېدو پېښې شاملې دي. پرکې دا هم ویل شوی دی چې د 2023 کال په پرتله د سرغړونو د پیښې یو څه کمې دي. وړم کال د سرغړونو 28 پیښې ثبت شوې دي. په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د طالبانو د حکومت چارواکي له رسنیو سره ډېرې کمې مرکې کوي او رسمي ویاندویانې د جدي او ژورو پوښتنو له ځواب ورکولو ډېره کوي. د تېر یو کال په ترڅ کې د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو د خبریالانو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي. په هرات ولایت کې زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د جوړولو د بشپړېدو خبر ورکړ شوی دی. د افغانستان محلي رسنیو پرون د طالبانو د حکومت په وینا راپور کړی دی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 33 کورونو جوړول بشپړ شوی او 24 میلیون افغانۍ لګښت ور باندې راغلی دی. راپور روایي د هرات د زندجان، انجیر، روبات سنگی او ګلران ولسوالیو په څو باندې لسو کلو کې د کورونو جوړولو بهیر روان دی. په همدې حال کې د اسلامیک ریلیف بنسټ د افغانستان څنګه هم پرون په خپل شبکې خوندي ټویټر خبر ورکړی چې د زندجان ولسوالۍ په غرموشک کلي کې د دوا ویا ویجړ شو کورونو جوړولو لړۍ پیل کړې ده. د هرات په زلزله ځپل سیمو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې ده چې چمتو کړی شوي کورونه دې ژر ورته ور وسپارل شي، ځکه زیات کسان لا هم په دې سړه هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل لومړنۍ شلوریزه رسمي نړیواله مسابقه کوي. د امارات سره د دریو شلوریزو شلوریزو مسابقو لړۍ هغه چې نن جمعه د کابل پر مهال د مسپخین درې نیمې بجې به پیل شوې ده. د افغانستان او متحده عرب اماراتو دویمه شلوریزه مسابقه روانه یکشنبه او دریمه د سه شنبه په ورځ بیا پیلېږي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن وویل چې په غزه کې د مرستو پر یوه کاروان اسرایلي پوځیانو ډزې کړې دي، خو تلفات یې نه دي اړولې. د یو این روا په نوم د دې ادارې د مشر ټام وایټ په وینا د مرستو د کاروان د غزې له شمال څخه په هغه مسیر روان و چې اسرایلي ځواکونو ټاکلی دی چې د دې ډزو له امله یو موټر زیانمن شوی. ښاغلی وایټ په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی دی چې د مرستو د کاروان پرون ماسپخین په نښه شو. او د ترکیې کورنیو چارو وزیر علي یریکالیکا نن وویل چې نه وشتنه د ترکیې په نهو ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر لیکلی چې دې کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیسا وو او د یهودانو په عبادت ځایونو برید وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د دې اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه په انقره کې د حکومتي ودانۍ و مخې ته کوردي وسلوالو د بم موټر چاودنه وکړه. تاسې زموږ کله ازادي راډیو او ریاستي راډیو اوس مهال په افغانستان کې څلورویشت ساعته ده. سهار لشپګو د مخام تر شپګو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په څلورویشت ساعته تاسې اوریدلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا چې دا اندېښنه څومره په ځای ده او آیا طالبان دغه اندېښنې مني او کنه، وړاندې درته په راپور کې وایو. د کابل د اوسیدونکو د هغه شکایت چې د کابل د مایکرو په بخښنې سره د ماکرو یانونو اوسیدونکو کړای دی در سره شریک کړو.
هیڅ مراقبه چې کله دغه غزوه کسانې خبر شو، مسولین راغلل، وکیل د پرلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونه خلودو، اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي.
دا چې ولی دغه خلک شکایت کوي او ستونزه چرته ده، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته به هم ورشو چې په دې وروستیو کې د رکشوانانو کار پکې پیکه شوی.
څومره پیدا کولی وو سپاران ډېر کمزوري دي وروره، بس ګای دوه سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه بس مازه خپل گزاره ده په کبوی وروره.
نور مطلب هم شته ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د پاکستان پوځي وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندې پټن ځایونو پر مختلفو وسلو ته د دوی د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ د اماړیکو څانګې آی اس پی آر په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز آسیم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 216 غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان پوځ یو وار بیا ادعا کړې چې په ګاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمینه او پر مختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې یا آی اس پی آر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې هیواد د پوځ د لوی درستیز آسیم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 216 دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې د پاکستان پوځ به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بېلابېلو پاکستاني چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلې. پاکستانی پوځ ادعا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوي رد کړي دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
ټاکنو وروسته به زما لومړی کار د افغانستان دوره وي. هلته به د اسلامي امارت د مشرانو سره وکړم. د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول، اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو، خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولای شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنۍ وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمود وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته. د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغو باندې د تدریجي مرګ تحمیلول وبلل. د موري ویل د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی د بندیزونو وروسته د هغو میرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی، کومې چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په درېیمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر پاڼه خپره شوې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي پکې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته خدای جل شانه دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. په دې پودکاستونو کې چې د مرکو په بڼه ثبتېږي هڅه شوې چې پر طالبانو له مستقیمو نیوکو ډډه وشي. یو شمېر افغان نجونو او مېرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلي شوي دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي پخوا یې په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده، د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دوه لورګانې او یو وکلان زوی لرم. په بلاکونو کې کالي مینځم، غالۍ مینځم، دا کارونه کوم. ګاونډیان راسره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتغ مرسته کوي.
د زده کړو بې برخې زلفا محمدي بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه
که ونجلی زده کړې وکړي اوش کولای خپل مو خو ته ورسیږي، زموږ هیواد به په بهترین شکل پرمختګ وکړي. له هغه وخته چې طالبان افغانستان ته راغلل، نجونې له روحي، رواني او عاطفي اړخه ښه وضعیت نه لري. دوی په رښتیا چې ډېره لویه ضربه لیدلې،
واقعا ضربې بزرګ لیدله.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سینګارتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبان حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه چې په کور دننه افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته نن رایه ورکړي. د دې پریکړه لیک غوښتنه د مارچ په 14 شوې وه. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب اماراتو له لوري په مشترک ډول شوی دی. د مارچ په میاشت کې 209 پریکړه لیک دا سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان اوسنیو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلاره پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په میاشت کې په 15 فرایدون سنرلی اوغلو د یوې خپلواکې ارزونې لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر 4 امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې یو لړ اقدامات باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویمه دا وه چې نړیواله ټولنه د هغو مسلو ته توجه زیاته کړي او په خپلو کې د همکاري پراخه کړي چې په سیمه ییز او نړیوال امنیت اغېز کوي. درېیمه غوښتنه دا وه چې د سیاسي ښکېلتیا لپاره د یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم دا چې د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی و. تاسې کولی شئ د دغې ناستې په اړه باندې چې نن پیلېږي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې چې پته ازادي راډیو .com ده ورشئ او هلته نور جزئیات واورئ. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د ژمي په راتګ سره په کابل کې یو شمېر د مایکرو په بخښنې سره د کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د بخارۍ او کینولو ته نه پرېښودل کیږي.
خیر زم راکبات چکله دغه غزوا کسان خبر شو مسولین راغلل وکیل د بلاک او زی کسان ډیر بد حال ونخلودو اخترونه وار چې دوباره دا کارونه کوي.
د کابل د لومړی مکریانو اوسیدونکو وګی امیل ازادي رابطه ویل چې په 40 ساعته کې اواز 2 ساعته برېښنا لري. غاز قیمت شوای مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خراب دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سګنای ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاوان کې چې دوی بخاري ایښود خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چې کله دغه غزوه کسان خبر شو دوی دې ولیده مسؤولین راغلل وکیل د بلاک او ځینې کسان ډیر بد حال ونخلودو اخترونه وار چې دوباره دا کار ونه کړي. خلک څه وکړي؟ خلک هېڅ چاره نه لري. سکال ژمی دپاره نه ګاز ارزان ده چې هغه نه استفاده وکړي. ژمی سخت روان دی.
د څلورمه مکریانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دی ادعا کوي چې طالبان مالیه د صفایي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت سدا اوس فعلا ډولولو کې ده. دیک نه ده چې مثلا خدمات ارزښت صفایي په منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي. مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کړي. حتی موږ دې ته نه پرېږدي چې خپل شخصي بخاري ولګو. ګرانه کې ډېر ژوند سخته ده چې برق درته نه وي، بخاري درته پرې نه دي، مرکز ګرمي هم فعال نه وي. دوی صرف ډېر تاکید په دې باندې کوي چې څنګه ټکسونه اوچت کړي. جمهوریت د وخت ټکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دی ښي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوې اوبه اچوي بیا یې په کمپال کې ځان سره کړي.
اوبه جوش کوو بیا په بوشکه کې اچو او د پښو لاندې ږدو. کمپل برسته نه ده، رقم شیان په باندې اچو. اوس پښې هم تودې او پزه مې یخ وهلي نو لاسونه به هم تاوده کړو. په کې ودنه باسو نو مخو سړی نه سي پټولی چې دا پزه هم توده سي او اصلا باعث د ناروغي سي ګرځي. نو له پزې نه کې کله چې د انسان پزه یخ سي، یخ تنفس واخلي، طبعاً سي هغه مریضېږي.
د کابل په مکروینونو کې د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزې تاییدوي. د لومړی مکروینو د یو بلاک وکیل چې نه نوم یې پراپور کې یاد شي وای لوی خو بیکاری او بی وزلی خلک پتن کړي. بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې خودلو ته نه پرېږدي.
څنګه به سي هغه به څنګه سي دا خو مشکل دی. خلکو د دوستۍ لپاره ماته دي، دوازده ماته ده، خلکو اقتصاد خو ډېر خراب ده. خو څوک چاره څه ده؟ نو دغه مشکل څه ده؟ نو واش نه یې کوټې میرخې دي، مشکله ده، کار هم نه یې کاتېږم دلته.
موږ د شکایتونه د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمیو له عامر انجینر محمد انوار سره شریک کړل خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکریانونو د اوسیدونکو د شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څه موده وړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي پر اتاک سره د ښارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسؤلیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په 40 ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې د ډرون الوتکو او توغندیو دومره پراخ بریدونه پیل کړي دي چې د اوکراین د جګړې له پیلې ساری نه لیدل کېږي. تفصیل احمد چی برنورو.
اوکراینی چارواکي وایي د روسي د هوایي ځواکونو د تېرې شپې د پراخو بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه په اوکراین کې وژل شوي دي. د چارواکو په وینا د روسي ځواکونو د توغندیو په پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پوځیان او ملکان په نقشه سوي دي. تلفات په پلازمینه کیف، لفیف او دیسا او د اوکران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو ته وشتي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې روسي تقریبا هر راز وسله وازمویله او که چیرته د شمیرل شویو توغندیو او ډرون الوتکو شمیرې کړه شي، نو داسې ښکاري چې په تیرو 22 میاشتو کې دا تر ټولو ستر هوایي حمله وه چې پر اوکراین شوې ده. زلنسکي زیاته کړه چې کیف، لفیف، اودیسا، دنیپرو، خارکیف او زاپروژیا دا خو ښارونو په ډله کې دي چې بمبارد پرې شوی دی. زلنسکي هغه راپورونه چې نن مخکې خپره شوي وو تایید کړل چې د زیشون یوه څانګه، تعلیمي تأسیسات، یو شاپنګ مال او یو شمېر شخصي کورونه د هغو ځایونو په ډله کې دي چې بمباري پرې شوې ده. د اوکراین ولسمشر بیا وویل چې په مجموع کې روسي ځواکونو 110 توغندي پر اوکراین ویشتلي دي چې اکثر یې د دوی ځواکونو په هوا کې شنډ کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو بیا وروسته دا شمېره لوړه یاده کړه او وی ویل چې د 105 توغندیو او ډرون الوتکو له ډلې 114 غورځولې دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو د دې بریدونو جزئیات په خپلواکه توګه نشي تاییدولی، خو د اوکراین مهم ښارونه چاودنو لړزولې دي. نن سهار د هوایي بریدونو له امله د خطر زنګونه تقریبا په ټول اوکراین کې وهل شوي دي او پوځیانو له خلکو غوښتل چې ځانونه پناه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د زرنج رکشو چلونکي د کاروبار د کموالي شکایت کوي. دا چې ولې ورزو لسیمې تفصیل په دې راپور کې ورو.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلۍ وړي راوړي. دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوختي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې گزاره د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلن رئیسی زرنج رکشه چلوي وایي کاروبار یې په خواشو خوس ډیر پیکه سوی او ګټه نیمه تر اکشته سوی ده.
د چیر په پرتله خواري نسته، رکشه زیات سوی دي په دې خاطر سره چې پر اطرافم خواري نسته، خلک بیکاره دي په دې خاطر سره اوس خواري کم سوی دي. خو دا څه نه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند د پازاب بچی د کلج ک ډیر خو د چیر په پرتله تر نیمه لا ډیر کم سوی د بخوا نو چې حساب ورته وکې 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دلې وس 200-250 داسې خلک ستا چې تقریبا د سار جمعات دلته کې مخصوصان جمعات هم دلته یا کړی یا کور ته رسولې 300-250 بس داسې نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالي شکایت کوي او وایي چې د تیلو لوړې بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنۍ ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو یو څه پیدا کولای وس پران ډیر کمزوري دی وروره، بس ګای 200 ګای یو نیم سل ګای وروره دریسو بس ما ځ خپل گزاره د پکوې وروره در مخه لټر معنا پجیش هم 15 جیش په تلوي شو بس چل وروره تقریبا 23 افغانۍ ګرنسی وی دی چل هغه دغه نه وروره چې موږ اندواله ماز دی چې له برابرۍ کو
نمې اسمت لاده یو دوا درې سو پیدا کوو وسته ورځ ما شام له کور ته ندی په خوا څلور سو 1500 شپږ سو پیدا کولې وست 200 درې سو ودر په خوا ډېر کاروبارونه کم درې سو وی درې خې درې سو وی دي هر یو بیا کار دی را سره خشرای سپ دغه لینې چلی.
په عین وخت کې د کندهار د ترانسپورت ریاست د زرنج رکشاو نمینده ملا محمد صادق اخون همنی چې د اقتصادي ستونزې له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم سوی.
سرنجان ډیر چې خاري نسته ماجوره دله کاروبار ډیر سره کمزوري دي. نور شکر دی امنیت دی بس ښه وسایده خو فقط دا دي چې خاري نسته نو بلا خو ولار سره راسه درې پیریا وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک چی پرنو نیو افغانۍ د دې پیرا کیږي نه نه پاره ورخیږي انو نیو افغانۍ چې درې پیریا وکړي بلا وروره یو پیرا یې چیل ځنې خوري تجوې پیریا دې تور پچیږي پروجوی پیری اوس یو څلا چا غانی فیصله چا غانی باندې چا کوم خواوس کوم شی به.
د کندهار د ترانسپورت سیاست معلومات لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوی فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو لامل د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډیره سوی ده.
په کندهار کې مو د زرنج رکشاو د چلوونکو د کاروبار د پکېوالي شکایتونه واوریدل. بل پلو د هیواد په شمال ختیځ ولایتونو کې اوسیدونکي د سون توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي. ورزو د دوی شکایتونه په دې راپور کې ورو.
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوي دي چې بې وزله او بېروزګاره خلک یې د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ روډیو ته وویل:
نه نه، بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي، او توت لرګی دی د 50 روپۍ، 50 روپۍ لرګی دی. چاوا یقه شیر دی دا لرګی دی جګېږي کندز کې، او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي، چې یو بل مسلمان شپه ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي، څو بېروزګاره او بېوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم، چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیز.
لستونز و ډک ژوند لرم، هر سهار خار ته په دې تم راځم چې ګواکې را ته کار پیدا شي. کومه ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم، بیا خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې اخلم. ژمی دی، خو د بیکاری او بېوسۍ له وجې د خپل کور د تودولو لپاره د سون توکي نشم اخیستلی.
د بغلان یو اوسیدونکی احمد خالد وایي د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیه 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیه 70 افغانۍ ته لوړه شوې ده، او بېروزګاره خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زه یم غریب سړی، د لرګي ته موسه نه کېږي. زرنجالۍ ما غواړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. ژمی راغی، دلته په دې ژمي کې ډېر خل دي چې زور نه رسېږي، زور نه رسېږي، او دا خل دلته تقریباً د دوی سره باید خل کومک وکړي، خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو اوسیدونکی 50 کلن محمد رسول وایي چې په ښار کې مزدوري کوي. هغه وایي په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي، او وسې نه رسېږي چې د سون توکي واخلي.
مشکلات زیات است، درو پچو فشکنه میکنم، ای خونه کموده زیاد.
دلته د لرګي وخستل لپاره راغلی یم، خو د لرګي وو د سکرو نرخ لوړ شوی دی. زه خپل مزدوري کوم، په اونۍ کې که 2 ورځې کار پیدا کړم نور بیکاره یم. کومه ورځ چې کار پیدا نه کړم، هسې ناهیلې او پریشانه کور ته ځم، بس ژوند روان دی.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاریو کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاریو کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد به سلامه یو خواهش لرم، زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره اپلای وکړو، هغه 2-3 ورې ختمه شي او راځي نه رجټ شي، او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم ترې نه اخلي. 4000 روپۍ اول اخلي، 4000 بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوئ چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه، یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي، یا یې د وایستې والا وړي، او مسکین ته خپل حق نه دی رسېدلی. وسلام.
نو نه میاشت کېږي چې دغه د نجونو طرزالعمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه ته استول شوی دی. په نه میاشتو کې یو قلم نه دی برکې شوی، دی وایي امضا نه میاشتې وخت نیولی. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ پر تاریکۍ روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته، د ښځو درس ته، د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. که درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې اتیا بیساده د شزو مشکلات د شزو درمنن نارینه ډاکټران کوي. نو
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلما پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو. خو یادونه کوم چې د آزادۍ رادیو نشرات وستلري ساعته په افغانستان کې دي، د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي، او د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو دولس یویش او پنځه ویش مترو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی، ویلي دي چې د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو حکومت رسنۍ او خبریالان له محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې په 2023 کال کې دوی د خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږ 188 پېښې ثبت کړي دي، چې په کې د یو خبریال وژل کېدل او د 900 خبریالانو د ټپ کېدو او د 80 خبریالانو د بندي کېدو پېښې شاملې دي. په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو جوړېدو د بشپړېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان محلي رسنۍ و پرون د طالبان د حکومت په وینا خبر ورکړی دی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د 3 کورونو جوړول بشپړ شوي او 24 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی. راپورونه وایي چې د هرات د زندهجان، انجیر، رباط، سنګي او ګلران وسلیو په څه باندې لسو کلو کې دغه کورونه جوړ شوي دي. او د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 تنه د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن پر خپل ایکس شبکې پخوانی ټویټر لیکلی چې د کسانو پلان درلود چې په استانبول کې پر کلیساو او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي.
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د بیلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لوی ودا سیمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پاتې شوی، وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاچا نن سبا په جرمني کې اوسي او له کلونو راهیسې په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاچا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمني کې په څه بوخت دی.
جرمني کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم سروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انځور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ماغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انځور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډېره ښه پوښتنه ده سروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انځور صاحب لادل ته و، هم یو څه تقریبا زوف حالت و، ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډېر په ټپه ولاړو، نو ډېرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسېده. نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیه راپور ورکاوه، نو موږ به د 10-12 یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. هم ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل، او یو غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډېر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انځور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال، روحي اجمل، روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې دغه ایونت په لاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډېر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو دسې هم فکر وشو چې هر څه وس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې مونږ چاپول دا غینا څو چند اطلاعات او فرهنګ وزارت او هم چنان د اکاډمی علوم په برخه کې دا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه، نو مونږ وکړای شو چې اقل د ملی او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو، نو دغه یو عنعنه پرې نه خودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ. اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو. تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډېر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بے وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
بالکل بالکل، مونږ کله چې مونږ د ډاکټر صاحب ملک زی ساين غونډه لرله چې هغه ډېر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، حال ته ما په تاکید سره په دې باندې تر وکړې چې مونږ په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمني وه، حتی د هغې نه په بد حالت کې واقع استو، نو هیله ده چې مونږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکړو. مونږ ډېر کوشش وکړو د استقلال ورځ به ستاسو په یاد یې، اگر چې ما زخپله نه ومه په سفر کې ومه، یو سلو څلورمې کلیزې ته دوه نیم زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو مونږ په دې موافق نه شو چې اقلا پنځه شپږ نوي غړي هم غړیتوب دغه حاصل کړي، یعنی عملا چا دغه ونه کړله. داسې فکر کېږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اگر چې مونږ په بار بار ویل چې مونږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغسې کدرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی که همدلته مونږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کښتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته رادغه کړو، ښه برخه راسره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونش زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل، او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به که په هغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د عنعنه ژوندۍ وساتو. خو د نیکه مرغه هماغه څه چې ما مخکې ویله چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې درې سوه تر څه د باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي، چې هغه هم زمونږ دګر چې خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی، نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکې، انه درکې چې تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکې؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق لا ډیره ضعیفه شوې ده ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې دی خپل هم او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا غوی خپل گزاره هم پینه کیږي په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال دوه کال سر په سر زر اویرو مرسته وکړه اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې یاست. خو موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي بزنسونه لري اگر چې په دې تېره غونډه کې زه خپله نه وم موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو غونډه ارزیابي کوو خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 104مه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه راته وایست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډېره کمه ده ځکه چې ټول مصروفه دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی بالخصوص په اروپا کې او زمنګ تقاوت خو هم د څه شو چې زمنګ 15-14 کال کار حالته په افغانستان کې وکاو هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه مونږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی په دې باندې په مونږ باندې اته کاله تقریبا د 13 کله چې مونږ د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو نو زر قبول نشولو متاسفانه کما ته چانس کم او زما میرمن ډاکټر او هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي سره د دې هم ما شپږ نیم کال په و آلمانی اداره کې په انجنیری شعبه کې کار وکړ اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رڅ نشم کولای نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلې او کار وکړي او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما قسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو او په هغه دکان کې ما کار کاوه اگر چې اولې په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکوله ویل چې دغه سه کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی اساس د پاره د اجازه نشته او بیا وروسته وتوانېدل چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي بیا درې کلنه ویزه شي بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سې عاید نه لري چې دوام ورکړو.
نو زما سوال بل ځای وو خو شوسه تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروفه دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تېروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکترانو سره منډې رامنډې دي سروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته مو ویله چې ماما که ته دلته راشې او اقلا دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غوندې ځمکه وه، والته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. دغې په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکتر ته کله بل ډاکتر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دی، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسفه. د دې نه رنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت درکړي او سالم و سلامت اوسې. پاچا صاحب، د افغانستان په اړه راته وایس، چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلي کې، هغه وخت د وټاپور کلی و، اوس ولسوالۍ ده، دا 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو، صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سنف ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سن کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سن مقدماتي غوندې سن پی، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسیل ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروگرام اوري. زموږ د پروگرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستانه شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماسترۍ نه وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارتمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغې دپارتمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود شهید داود خان زوی وایس داود، او ډیر په افتخار موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره، او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی یستو. شپږ 50 کې زرالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم، د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په 50مه نیټه باندې چې دا تحول منځته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، د هغې د خواهش په اساس چې ډېر خواهش یې وکړ، زه د انجینرۍ پوهنځي ته د مرستیال په توګه ولېږل شوم. هلته مې په انجینرۍ پوهنځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه په ونځي د رئیس په توګه دند تر سره کړه او به په 850 کال د اقرب په مېش کې انجینر سه پیروز چې هغه وخت د فائدامه وزارت مویلو دا هغه په فایش باندې لاړم او الته په فائدامه وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې شپخوا د قیاکارو ریاست ورته ویل کېده. بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په 99 کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې وو، هلته راووتل. هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته ستاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تکنیک وما او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه دوشنبه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاستو.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او دغه جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې د وخت، د پوهنتون د وخت یا د مهاجرت د وخت، نو زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت د معاصلې ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه وم هلته ته زملیا چې ویل کېدله، او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني د هر ملک محصلینو باید یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چې ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختموو، فقط آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره وو چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغې ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ فاکولټه لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زموږ په وس پوره وه، د هغې سره کومک او فوازی د چاول وخت کې چې هغه رال، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو. نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل، آمادګۍ فاکولټې ته موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی. او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي، او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلې د وخت نه د ځان سره سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا پخپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، دا شاید د هغې ابتکار و. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و، او علاقه هم زموږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویله چې هم د محصلې د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه را کول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کنړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم، حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا مکړی شم چې هغه وینا چې د هغه تو باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه، او بیا نو دا رهبري کمیټه چې تعینېدله خدا وطلبانه وه، دا وطلبانه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم، او وروسته بیا د انځور صاحب چې کله هغه خواته لاړ بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه، په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي، ډېره ورته جالبه وه چې د هېواد پاچا یې لیده، تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب، هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپله شخصا نه دی لیدلی، اما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې، هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه، ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږل شوم، او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه، مونږ ښه خاطرات لرو د هغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاصې دغه نه دي شعري شوي، خو زما د خپله د سور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي، خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرې زه به دغه کوم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پونځي نه د پونځي د ریاست نه د لارو ډګرونو لوی ریاست ته تلم، نو ما ته هم د پونځي د ریاست د پونځي په موټر کې او هم چنان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل، او زه بدرقه کړم، او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم، ما دا وکړی شول، دا زما افتخار دی، او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم، د دوی رئیس یم. او هغه دا وه چې ما دوی ته ډېر غټ احترام لره، د دوی ډېرې مشورې ما اخیستلې، او دوی په دې پوهېدل چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیسته، زما لپاره ډېر غټ یو غټ کار و، او زما په ژوند کې به دا د هېرېدو نه وي. بله غټه خاطره چې وکړه، چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه، اگر چې زه په هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر و، زه چا نیم بدل کړی، ما خپله استعفا ورکړه، ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویل و او مسلکي سړی نه و، او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو. نو زما کارونو کې به خند را وست، او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي، ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر و او هم د یو زون مشر و، هغه به په میاشتو نه و. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ، هغه جریان غټ دی، خو زه پولي تخنیک ته لاړلم، او هلته بیا چې مقرر شولو ما، نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله، اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه. خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ته ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو دپاره لیږو، او که تم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم، خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل، او هرکلی یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو، هغه چون زما په وخت کې معاون و، ما ته دا خپله چوکۍ پرېښودله چې په دې باندې ته کښېنه تر څو چې ته دلته ته. ما ونه منله، خو دا روسیا هم ایران پاتې و. نو ما ته وویله چې ستا څونه ډېر دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي، زما همکاران و. خو سره د هغې هم چې بېرته پولیتکنیک ته وګرځېدلو، بیا هم د ده رویه چندان ښه نه وه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هېڅ کاره یم، د دې رئیس هم نه یم، دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیره مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.